اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورسپانه خپل اداریه په سینټ کې د پی آئی اے نچکارۍ بل په مسترد کې دولی کلی ده. ورسپانه لیکي چې د پی آئی اے د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو تیرو څو میاشتو نه هړتالونه وکړل، خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پورم نه پاتې نه شو او د ډزو په نتیجه کې د پی آئی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورسپانه لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په وجه به حکومت دا بل منظور کړي، خو ښه به دا وی چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وی او د دې اعتراضاتو په رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروستو په سینټ کې پیش کړی شوی وی. ورسپانه لیکي چې په جمهوری ملکونو کې د سینټ رایه ته ډېر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران، دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتلی کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رایه به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لاره خلاصه ده، خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رایې احترام وکړي ځکه چې پی آئی اے یوه لویه قامي اداره ده. د دې د قسمت فیصله دې د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آئی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د اپوزیشن د اتحاد لوجه مسترد کړی شو، خو له دې وړاندې قامي اسمبلی د بل منظوري ورکړې وه. ورسپانه لیکي چې دې لړکې هیڅ څوک هم اختلاف نه لري چې پی آئی اے یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي او دې لپاره د قانون سازي وکړی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې په قامي اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخیستی شي. اکسپرس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکي مرستو څلور معاهده لاسلیک کړی شوې چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2,50,000,000 یورو ورکوي. ورسپانه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکې رقم به په عارضي توګه د بېکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورسپانه لیکي چې د بېکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خود برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پولیټیکو مجله لیکي د امریکا یو سینیټر پر نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شند امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي جټ الوتکو ورکولو د منظوري پر ضد رایه واچول شي. بلخوا انډیپندنت ورسپانه لیکي په برتانیا کې به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار انیس اجمل ناورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شند امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رایه واچول شي. 13 میاشتې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برامداتو مخنیوي لپاره د 1986 یو غیر څرګند قانون خبره رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخې ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کلونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړي دي. نوموړي په 2012 کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې له وجې یې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا انډیپینډنټ ورسپانه لیکي له برطانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برطانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې ولسی وګړي وژل شوي دي، خو د بریتانیا د کورنیو چارو وزیرې تریسا می د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. ورځپاڼه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړې توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خوست ولایت چارواکي له کامی مخورو او دیني عالمانو غوښتنه کوي چې د نشه توکو پر ضد مبارزه کې له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکي له دیني عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د نشه توکو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکي وایي د امنیتي ادارو لخوا به په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو هغو ځایونو کې پوځي عملیات وشي چې هلته د نشه توکو کاروبار کیږي او مرتکبین به یې د قانون منګولو ته وسپارل شي. خوست والي حکم خان حبیبي په دې اندېښنه څرګندوي چې په یاد ولایت کې هره اونۍ تر لسو پورې ځوانان د چرسو په ګډون په بېلابېلو نشه توکو معتاد کیږي او په دې توګه هغوی د خپلو کورنیو او ټولنې پر اوږو بار ګرځي.
همدا اوس هم په هر هفته کې نظر په ارقامو احصایه باندې لس نفره وایي په معتاد کیږي په چرسو په دې موضوعاتو. تاسو مشرانو مې هیله دارئ چې خپل قومي عرف و عاداتو په چوکاټ کې په دغه ارتباط باندې جدي مبارزه وکوئ. دا یوه خلاقوونکې پدیده ده. بدبختانه وایم چې په خوست کې هم ډیره ده. امنیتي ارګانونو نه هیله داده سي او هدایت داده سي په دغه رابطه جدي مبارزه وکړي. ټول هغه نقطې چې په کار ورته ولسوالیو کې تثبیت شوي دي عملیات به ورباندې کیږي او په هیڅ صورت قابل د بخرب نه دي.
بلخوا په خوست کې د نشه توکو پر ضد ادارې مشر میناګل تړیوال هم په دې اندېښنه څرګندوي. سره له دې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجودې دي، خو بیا هم په ځینو خارګوټو او کلیو کې نشه توکي خرڅېږي او په دې سره د نشه توکو د کارونکو په شمېر کې ډېروالی راځي.
ټولو ولسوالیو کې کشفي ارګانونه وجود لري او هلته په بعض ځایو کې نشه یي مواد خرڅېږي. نو د دوی وظیفه ده د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د پولیسو په مهمو دندو کې شمېرل کیږي. همدې ته په کتو خوست امنیه قوماندان مل پاسوال فیض الله غیرت امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقداماتو ته ژمنه بولي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکړي تر څو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم رسنیو سره په خبرو کې د خوست د مخدراتو کو پر ضد ادارې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه. که چیرې د نشه توکو د مخنیوي لپاره ټولې مسؤلې ملکي او پوځي ادارې په خپلو کې همغږي او همکاري ډېره نه کړي، نو له یوې خوا به د نشه توکو اخیستل او خرڅول ډېر شي او بل لوري ته به په یاد ولایت کې پر نشو د روږدو کسانو ګراف هم لوړ شي.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په مومند ایجنسۍ کې د لوبو میله شروع شوې ده. دا میله د فاټا سیکرټریټ په مرسته جوړه شوې. د چارواکو په خبره په دې لوبو کې د مومندو ټولو سیمو ځوانان برخه اخیستلی شي. دا لوبې به تر مارچ 23 نیټې پورې دوام لري. د میلې تفصیل د شاهنواز ترکزی نه اورو.
په مومند ایجنسۍ کې د لوبو دویمه لویه میله شروع شوې چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولې وروسته به د ایجنسۍ په سطحه د لوبغاړو مقابلې کولې شي. دغه لوبې به تر د 23 مارچ پورې روانې وي او په یاد نیټه به اخرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکرټریټ لخوا په محمود ایجنسۍ کې سپورټس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس دی، دین علاوه د کوم میجر ګیمز دي دا ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږه پوره یو ګرانډ پروګرام یې چې پاره کې مختلف ایونتونه مونږه پېښ کوو او خلکو ته به مونږه خایو.
د کوز محمود ایجنسۍ د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستلو لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولی فیسټیول دی. دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکاري هغوی چې دی سیده لارې ته راړی او دوی ته پکې ډېره فائدہ ملاوی کی غلط سرگرمین نہ پیجدے بھی رئیساری او نور چے د شوق نہ ټول لوبغاړي د لوبيږي مداغه شانمن هم بګلی کی عیسا غسل غواړو
فودی میله کی د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته ده د مرکزی محمد ادبی ټولنه جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګری چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډیر خوشاله دي
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او د مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې غو د خنخه کلام ولیکم او دغه چې یو کلام ولیکم چې اغا د خلکو هم خوشي او اغا کې یو خپې غام هم او اغا په دې مقابله کې غو وم ګټم دا اغه چې کم انعام دی پاره کې زه په اول نمبر باندې راشم
د لوبل لپاره 2 میلیون روپۍ خودل شوې دي او د جوړونکو پوینا چې په میله کې یوازې د محمد وسیدونکو لوبغاړي برخه اخستی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو اوس هم رازو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري ته د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باس محمد عابد جوړوي
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د مالی ملاتړ د صندوق د پرانستې غونډې ریپورت ولرو بیا به له لیکوال او کرکتونکي ملوک رغون سره په پښتو کې په خزینه احساس د شعرونو لیکلو په اړه مرکه ولرو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د هنرمندانو ډیری ته سر ورخکاره کړو او له یو ځوان سندرغاړي سره به د زړه خواله ولرو لومړی ریپورت ترازو 13 اونۍ په کابل کې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم ټولنې د ماشومانو د ادبیاتو د پیاوړتیا په خاطر د مالی ملاتړ صندوق پرانست چې د یادې ټولنې مسؤلینو له سوداګرو او پر هیوادمینو افغانانو څخه په دغه برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې په سر کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه صندوق کې 1000 افغانۍ مرسته اعلان کړه نور حال په ریپورت کې درکوو دغه غونډه د فروری په 28 نیټه په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې پر دولتي لوړپوړو چارواکو سربیره په کې ګڼ شمیر کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې یو شمیر لیکوالو د ماشوم ادبیاتو د ودې په اړه ګټورې ویناوې او لارښوونې وکړې د ماشوم ادبیاتو د کور مشر لیکوال او د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په سوداګرو او خواخوږو افغانانو غږ وکړ چې د ماشوم ادبیاتو د مالی ملاتړ صندوق پیاوړی کړي سو دوی په دې وتوانېږي چې ماشومانو ته د هغوی د پوهې له کچې سره سم کتابونه خپاره کړي
موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکې هڅې کوو خو تر څنګ د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا او پرمختګ لپاره د ماشومانو د ادبیاتو له مالی صندوق څخه د ملاتړ په برخه کې ستاسو د مادي او مانوي مرستو او ملاتړ په تمه یو
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د ماشوم ادبیاتو له صندوق سره 1000 افغانۍ د وزارت له بودیجې مرسته اعلان کړه او زیاته یې کړه چې د ولسمشر په لارښوونه به هر کال د ماشومانو په خاطر 4 لوی غونډې جوړوي
اطلاعات فرهنګ به وزارت په پاتې خپل به ترګه صندوق سره چې مالی مرسته چې موږ په واسطه راځو مثلا د 1000 افغانۍ په شاوخوا کې په 1000 افغانۍ به موږ راغلي مرسته سره وکړو البته دا هم اوله مرسته وي په هغه چې په هغه مجلس کې غزنفر صاحب مو کنو رئیس صاحب جمهور سره مخبري کولې د ماشوم د ادبیات په اړه کې بیا دوه ویل چې په کال کې اطلاعات او کلتور وزارت کولای شي چې مثلا 3 یا حتی 4 غونډې جوړ کې او پوغو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لیکل شوی کتابونه او لیکوالو ته جایزې ورکړي
په فرهنګي چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار استاد اسد الله غزنفر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه فرصت نه ګټه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې تحرک رامنځته کړي
د ماشوم ادب د ماشوم د ودې د ماشوم د عاطفي او عقلاني او ذوقي ودې په برخه کې یو ډیر مهم او ضروري ګام دی جلالت ما وزیر صاحب چې اول کې وزیر سو مشه په یاد ده په اول ملاقات کې دوی دا خبره کوله چې د ماشوم ادب ته باید توجه وکړو او دا د نیکمرغۍ ځای دی چې ځوانان هم دې موضوع ته متوجه دي اطلاعات و فرهنګ وزارت و وزیر صاحب هم ورته متوجه ده له دې فرصته باید حداعظمي استفاده وشي او په راتلونکي کال کې یو داسې ګامونه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې یو تحرک ایجاد شي.
د ماشوم ادبیاتو کور ټولنه د تیرو څلورو کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړی چې په دغه دوران کې یې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې په دغه برخه کې ګڼې خپرونې لرلي او په پام کې لري چې د مالي ملاتړ صندوق له برکته به په دې وتوانېږي چې د ماشومانو لپاره به شپږ عنوانه پښتو او شپږ پارسی کتابونه خپاره کړي او همدارنګه د ماشومانو ادب د پیاوړتیا په خاطر به یوه مجله هم خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کې ملک رغون چې د تیرو سو کلونو راهیسې په پښتو شاعرۍ کې په خزینه احساس ویل شوي شعرونه راټولوي، اوس غواړي چې په دغه برخه کې بیلابیلې مقالې د یو کتاب په بڼه خپرې کړي. دا چې په پښتو شاعرۍ کې له کوم دور څخه ښاغلي رغون په خزینه احساس ویل شوي شعرونه راټول کړي او له دې هسې مقصد څه دی، دا پوښتنه نوموړی دارنګه ځوابوي.
دا د خوشحال بابا په کلیاتو کې یو شعر دی، یو غزل دی، ماته دغه سو بیا ته ذهن ته سپارل دی، وایي چې نور به مخ په آینه برابر نه کړم، نه به دواړه سترګې تورې په رانجه کړم، او هغه یار چې چېرته یې خوشحال دی اوسي دی د خپل خوشحالي کې غم به زه کړم. دا خو اصلا د ته د دلته د ده د مېرمنې توتیا د خولې نه ویل شوی شعر دی. ځینو ځینو کې داسې راغلی دی چې دا د ده د مېرمنې توتیا شعر دی، خو دا د ده شعر دی. د هغه نه وروسته چې بیا را تېر شو نور ډېر زموږ اوسنیو شاعرانو کې ملنګ جان بابا ډېر زیات شعرونه ویل دي. موسم نوی بهار دی، سینونه اوس پړل ګلونه راځي، جدا د مینې یاد دی ځکه مسې په روښ مخلودونه. دا اوسني زلمي به څه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي، خپل پیغتوب به پرې ور نه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي. سر مې له هغو زلمو زار دی چې په وطن ورکړي سرونه. نوی موسم نوی بهار دی، سینونه اوس پړل ګلونه. دلته د سینو د سپړېدلو خبره خو جنۍ کوي، هلک خو یې نه کوي.
که موږ بیا د پښتو لنډیو ته تم شو، که ووایو چې تر 50-50% پورې برخه ښځینه احساس څرګندوي، څه فکر کوئ چې دغه به ښځو پخپله جوړې کړې وي او که دا به هم نارینه و د هغوی د زاویې نه ویلي؟
که څنګه چې په پښتو غزلیزه او تغزلي شاعرۍ کې او نارینه و دا د ښځو د مورچله خپلې خبرې کړي دي د شعر په ژبه باندې، نو هلته باور لرم چې یعنی کسل فیصد نه نو 50% دا کار سړو کړی دی.
دا چې لنډۍ هم په دغه خزینه احساس جوړې شوي، څه فکر کوي چې دا څومره خزینه او قبول کړي دي؟
فکر کوم چې را سل په سلو کې قبول کړي، ځکه دا غي د زه خبره کړې ده، خو خپل نه فقوله تر څو چې زه خبرې مو تر څو چې زه د خپل خويندو فلسونو کې د جنونو د خپل همسیمپیانو سره پاتې شوی، ځکه چې موږ درې و جنکې همسیمپیانې مال لري په کابل پنتون فاکولټه کې، د دې سره چې زه غېدلې مو ته خبرې چې په پښتو لنډۍ کې داغه دا خبره کوي چې زمونږ د زه خبره کړل زمونږ زنه همسیمپیانو په ټوکې کولې چې زمونږ په زړه کې د دینم اخوا نورې ډېرې خبرې شته دي.
اوس چې تاسو پښتو شعر کې د خوشحال بابا نواله تر دې دمه پورې دغه احساس چې زمونږ نارینه او شاعرانو د خزینه او لخوا ویلې دی، بیان کړی دی، هغه شاعري تا راټوله کړې ده او غواړي چې په کتابي شکل یې چاپ کړي، د ده نستا مقصد څه دی؟
زما یو مقصد د دې نه داری چې دا خزینه شاعرانو چې ډېرې ټولګې زمونږ په لاس کې دي، ته موږ لرو په پښتو ادبیاتو کې او پښتو شعر او شاعرۍ کې موږ دغسې پښتنې ښځې لرو او هغې شعر او شاعري کړې ده، خو کله چې د دې ډېرې غزلې به ولولې د دې د الفاظو د کلمو نه به ایله یو ځای کې پوه شي ځینې ټکي داسې دي چې هغه مانس ته راژې کېږي، لکه راغله لکه راغې که نه چې دا ښځینه شعر دی، نور د بیان نه بیا نه پوهېږي، خپل دروني حالت یې دی او خپل سایکالوژیک حالتونه یې پکې نه دي بیان کړي چې دی څه غواړي، د کومو تکلیفونو سره مخ ده. دویم مطلب مې له دې نه دا و چې زموږ شاعران هغه شاعران چې دغه نیمګړتیا یې درک کړې ده او پېژندلې ده او پرې پوه شوي دي، د دغه ځای نه دیم دغسې خوږه شاعري وکړي که پوهېږي هغه د ښځو هغه سایکالوژیک حالت دې بیان کړی شي او ورد شي، ځکه ډېرو شاعرانو دا کار نه دی کړی، خو دا ډېر خوند لري. دا د خپلو خویندو د غمځپلو مېرمنو افغانو پېغلو دغه حالت که هغوی نه شي تشریح کولی، دغه نارینه چې لوستې دي دا خو دې بیان کړي، که د شعر له لارې نه وي د نورو نثر د لارې دې بیان کړي، په ناولونو پکې قصو کې په نظمونو کې په دې کې بیان کې خدای هغه حالت بیان کې پښتنې په قامت ستري نه دي څه دي دا خوشحال بابا د شعر یو بیت دی او ما د یو مقاله د پاره راوړل په دغه مقاله کې لیکنه کې زما ټولې خبرې د خزي پاتې دي چې دې کې مې هیڅ شی نه دی پرېښه دا د کوم کړهونو هپتونو مرزونو ده ستونزو سره مخ ده اته د کور د ډوړې نه زمونږ پښتنې خزي په کور کې ځان له سره ډوړې خوري ځان له وږي کینی خو هغه څه چې تیار دی یا خاون لور کې یا بچو لور کې یا میلمه ته وباسي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس وخت راغلی چې په جلال آباد ښار کې ملنګ جان وډ ته سیرمه د هنرمندانو ډیرې ته سر ورخکاره کړو او له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله وکړو.
ډیره مننه ګله، ته به اول خپل نوم والي او بیا به راته دا ووایي چې څو کاله کېږي چې ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي؟
زه پیغام منور د ارواښاد استاد خدای بخلي استاد منور مسی او د معلم شب رضوان زوی یم.
دا چې تاسې د یو هنري کورنۍ سره تعلق لرئ نو ویلی شو چې د ماشومتوب نه ساز او آواز سره تعلق دی، همداسې ده؟
فکر کوم چې شپږم ټولګي کې وم، په ویبیاشي لیسه کې وم، نو زما سره یو کشر ورور دی چې پاسون نومېږي، نو په صنف کې وم، تفریح به شوه نو پاسون برا سره و زبر شوم، نو د خپل انډیوالانو سره په صنف کې کیناستلو، نو پاسون ته به مې ویل چې ته لاړ شه بیرون یو کاڼی پیدا کړه، او ته بیا راشه بچ رالی، نو کاڼی به واغوست، هغه به په چوکۍ باندې تبلغه کوله او ما به ورته سندرې ویلې. نو د هغې وخت راهیسې چې تقریبا زیات وخت شو زه موسیقۍ سره مینه لرم او دغه ډګر ته ما مخه وکړله.
دا راته ووایه چې څو کاله بیا کېږي چې ته داسې په باقاعده توګه هنر ته راوتلې یې، لکه ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایې؟
تقریبا چې زما د موسیقۍ ډګر ته مخه کړې ده نو 15 کاله وشو.
د دغه جلال آباد ښار نه علاوه نور ولایتونو ته، لغمان ته، کونړ ته، کابل ته یا پېښور ته تاسې د هنر نمایي دپاره تللي؟
لغمان ته تللی یم، کونړ ته تللی یم، کابل ته تللی یم، پېښور ته تللی یم، پېنډۍ ته تللی یم، لاهور ته تللی یم، فیصل آباد ته تللی یم.
ته چې هلته ولاړ شي او سندرې وایي، ستا اورېدونکي ته څنګه محسوسوي؟
کومه مینه چې اورېدونکي مونږ ته راکوي فرزن، که زه خپله شخصا چې ته سندرې وایم مونږ سره شوق لري، هغه د هغه زړو سترګو نه لري. د منور استاد په یاد باندې که زه په ننګرهار کې ما یا فرزن د تورخم نه واوړم، ما خو پېښور ته لاړ شم، نو په دې مینه باندې چې زه د منور استاد مسیح یم، نو شیخین مونږ ته ډېر غوږ مږدي او ډېره مینه مونږ سره لري.
او همدغلته کبیر ته په دې ننګرهار کې تم شو، د جلال آباد ښار نه علاوه پخوا به تاسې کلو ته تللی، ولسونو ته به تللی، په ودونو کې به خلکو سندرغاړي وربلل، تاسې اوس څوک وربلي؟
زه به دا وایم چې الله تعالی دې زموږ په دې هېواد کې قراري، سوکالي او امن راولي. او زه چې څومره فکر کوم اطراف خلک موسیقي په کومه مینه اوري، او داستان پکې اورېدل کېږي، غزل پکې اورېدل کېږي، چاربیته پکې اورېدل کېږي، ډېر د زړه په مینه اورېدل کېږي، نو اوس شرایط تا ته معلوم دي او ما ته معلوم دي. زیاتره اوس اطراف ته نه ځو، شوې ولسوالۍ ته ځو چې زمونږ کلی دی، کامې ولسوالۍ ته ځو، کونړ ته ځو، بعضې وخت کې دي نورګل پلو ته، څوکۍ پلو ته، نور د پلو خو فکر نه کوم چې په دې ډېر وخت کې زه پروګرام ته تللی یم.
دغلته ستاسې ډېرې ته هم د پښتو موسیقۍ، د محلي موسیقۍ شایقین راځي او تاسو نه د هنرنمایي غوښتنه کوي؟
بله بله عابد صاحب، بس دغه ډېره دي خدای تعالی د آباد لري چې تاسو غوندې نازولې او قدردان او شاهزاده خلک راځي، او بس داسې ورځ نه ده چې زه یوې مشیره زما د دفتر ته به میلمانه نه راځي، او زه په دې خوشاله کېږم چې یو څوک یو چاته ورشي، نو د شینوارو نه راځي، د چپلیار نه راځي، روزمره که نه وي نو یو ورځ به خواتمن راځي زموږ خواته.
اوس چې زه راغلی یم او د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره درنه د یوې سندرې غوښتنه وکړم، تاسې به سندره ووایي؟
په دواړو سترګو ولې نه. د ګودر د غاړي ګلاوړي د سوال یاري ته اوس باندې تلشلاوړي
مننه پیغام منور خدای دې ژوندې لره
ساسنم ډیر زیات مننه
تماشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.